د خوئی څلورمه د اپریل څلورويشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. په دې لومړۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربایم. سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په انقره کې له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودرېږي. د استانبول د سولې د خبرو نیټه لا هم مشخصه نه ده.
د بهرنیو چارو وزارت کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره
د سولې د هڅو ترڅنګ مو په خبرونه کې د غزنی د قرباغ د جګړو ځپلو حال اخیسته. د کندهار د جګړو له امله له یو شمېر بې ځایه شویو سره مرستې شوي. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې به د نجونو د کارونو په اړه له یوې مور څخه واوري.
د مور مدیریت ته ضرورت شته.
تر هر څه مخکې خبرونه. کورونا اخته د بهرنیو چارو افغان وزیر لخپل پاکستاني او ترکی سیال سره غونډه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د جګړو د درولو کمپاینونه پیلوي او چک جمهوریت په پراګ کې د محدودو روسي ډیپلوماټانو پر موجودیت ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی دی. شاغلی اتمر تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کورونا د معاینې پایله مثبته ده او له همدې کبله په ترکیه کې خپل ترکیه او پاکستان سیال سره له نږدې نه دي کتلي. د ترکیه په کوربه توب د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په استانبول کې ترسره شوه. د دې غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی پټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. د دغه حرکت مشر بسم الله وطن دوست وای دوی د جګړې په شکیلو خواو ژغ کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وټلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیانو وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبې په ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
شغل وطن دوست زیاته کړه دوی پر نړیوالو هم شخ کوي چې پر افغان تپل شوی جګړه پای ته ورسوي. د حرکت چې د سوهیل مندی ځوانانو په نوښت پیل شوی او سیلمن پراخه شوی لدی وړاندې دی ډلې ورته غونډې کړې وي او اعتراضونه کړي وو. نامعلوم وسلوالو د لغمان په مرکز محترلام کې په یو جماعت کې پر مسکونکو ډزې کړي چې یو قومي مشر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی اسدي رډو ته وویل پیشه تیره شپه د تراویل مانځه پر مهال شوې ده.
د لغمان مرکز اړوند علي خېلو په سیمه کې نامعلوم وسلوالو په قومي مشر جلال اغا باندې ډزې کړي. تاسفنه ډزو کې قومي مشر جلال اغا شهید شوی او درې نور کسان ټپیان دي چې ټپیان په وخت محترلام روغتون ته انتقال شوي دي.
د لغمان د والی ویان زیاته کړه چې امنیتي مسولینو ته لارښوونه شوې څو د دغه پیښه عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د لغمان گاوند ننګرهار کې هم په یوه جماعت کې پر مسکونکو وسلوال برید شوی وو چې د یوې کورنۍ اته غړي پکې وژل شوي وو او دوه نور ټپیان وو. د دغو پیښو مسولیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت ویان د سګیر نظري ازادي راډیو ته وویل پرون جمعه د یو زر اووه سوه یو اتیا مشکوکو پیښو له ډلې 106 مثبتې راوتلې دي. ښاغلي نظري وویل د ویروس بدلون موندلې بڼه هم په افغانستان کې اوس خوره شوې.
ما در مجموع
مکتر اوس افغانستان کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې 200 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د بیلابیل ولایتونو د شمیرې ممکن په نسبی ډول لوړې وي ځکه د ویروس دا ډول په ورو او خفیف نه خو کې راڅرګندېږي. یعنی یو کس نه نښانه نه لري خو ناروغي تیروي.
په افغانستان کې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا نږدې 85.5 پیښې ثبت شوې او له دې ډلې څخه باندې 2.5 کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیر وای چک او روسیا په خپل سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه خړې پښې چې چکی چارواکو د 2014 کال په 14 کې روسیا په لاس درلودو تور نه کړه. په پراګ کې به د روسیې سفارت او په ماسکو کې به د چک سفارت او ډیپلوماټان او 15 اداري او تخنیکی کارکونکو ولري. دا خبره د چک د بهرنیو چارو وزیر یعقوب کولهانک د چک لوی ورسپانې سره په مرکه کې کړې ده. لدی یو ورځ وړاندې دغه چکی چارواکي ویلی وو دوی په مسکو کې د خپل سفارت دننه 15 کسان لري، نو روسي هم باید په پراګ کې د سفارت هم دومره کسان ولري. روسي خبر دا چې د روسي د دفاع وزارت وای ل لوړی کچی پوځي مانوري ورسته کریمیا ته لنجدې سیمې بیرته خپل دایمي اډو ته د پوځانو ستنول پیل کړی دی. دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د ځواکونو کندکونه او ډلې د مهال د ریل ګاډو سټیشنونو هوایي ډګرونو او پوځي بیړیو ته پر لار دي چې خپل واډو ته ستانه شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې د اوکراین ختیځ ته په نږدې سیمو کې د پوځي حضور د زیاتوالي له کبله د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. په دغې سیمې کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو په جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر اوسه څه باندې 13,000 کسان وژل شوي دي. دا سجرډو سهارنی خبری مجله په منځنی صف 12 شپږنی ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوي شارنو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړی ته رسیدو لپاره پر خپل شمنو ودری شي. دغه درې واړو چارواکو پرون په ترکیه کې خبري وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړی کچې اندیشنه وشوه. دا درې اړخیزه ناسته داسې مهال تر سره شوه چې په ترکیه کې د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د افغان سولې د شکیلو خو او پلان شوی غونډه ځنډول شوې ده. په دې اړه پام وکړي د اسدالله الدین راپورت.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډه ته وویل چې هیله د طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکی سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې لری واټنه غونډې ته وصل شوی وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کران نیټه په ډاګه نکړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلې دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې موږ د استانبول د کانفرنس قربان وو، خو له خپل لوټلو سره له مذاکرات وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پای وزنداوه. د تنظیمونکو په توګه موږ لوټلو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د لاس ورځو لپاره پلان شوی وو، خو له هغه وروسته وزندول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بلورته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی سبا یک شنبه یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته دغه سفر د اجنډا په اړه وویل.
هدف دې دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ د سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په هکله، دغه ټول مسائل په دغه دواړو هیاتونو ترمنځ څېړل کېږي. اما اصله مسله دا ده چې د ټولو مسائلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه
د لی د کاته وروسته له هغه پیل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا ځل داسې مهال کابل ته راځي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. 13 اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار وکړ چې طالبان اوربند غاړه کیشتي او د استانبول د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د سولې د خبرو په ارتباط مې د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستيال او د ولسمشر غنی د سیاسي چارو د سلاکار اکرم خپلواک نظر واخیست چې د سولې خبرو ته څومره هیلشته.
د سولې خبرې ان شاء الله مثبت خاطر دي چې د امیدواري منګ زیاته لرو. د چ پروستوي کې د استانبول د کانفرنس پاړون باندې یو لړ تشویشونه ستونزې او د تاریخ تغیر او تبديل راغی. دا به ان شاء الله مطمئن چې حل شي، ځکه چې د افغانستان خلک د واقعي او تلپاتې سولې خواته روان دي. نو د دې امیدواري شته چې بیرته بین الافغاني مذاکرات په قوت باندې شروع شي.
تاسو د استانبول غونډې ته هیله من یاست چې دا غونډه به شروع شي او که چیرته پیل شي څه وخت اټکل کوي؟
اوس خو چې کتل کیږي د روزي په مبارک میاشت کې به احتمالات کم وي، نو د افغانستان د مذاکراتي پلاوی مشرتابه په دوحه کې په دې اړوند باندې د هغو هیوادونو چې د دې کانفرنس د تدویر چارې ورلغاړي دي او مقابل خوا سره هم په خبرو اخته ده، او د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د خپلو ډیپلوماټیکو چینلونو لاره کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره زمینه سازي وکړي.
خپلواک سب د افغانستان لوري واحد اجنډا د ترکیه د غونډې لپاره نه ده چمتو شوی، دغه ستونزه آیا لوی ده او که چیرته لوی وي ولې هواری شنه؟
په دوه شی فرق لري. اجنډا واضح ده، اجنډا صلح ده. مفیری کې هیڅ کومه ستونزه او مشکل نشته، او دوهمه موضوع ده چې اجنډا د دواړو خواوو په موافقه باندې د هرې مذاکرې لپاره او د هرې یو بحث لپاره چې د دوه طرفو ترمنځ وي اجنډا هم د دواړو خواوو په خاطر ته نیږي. په دې کیس اجنډا کې موږ مشکل نه لرو، کومه ستونزه نه لرو. دا چې د جمهوریت په چوکاټ کې موږ وسی نهادونه لرو او د ټول غږ باید واردل شي، لږه خاطره کله کله چې د مختلفو موضوعاتو او پاړون باندې د سولې بحثونه کیږي، هغه د اجنډا په موضوع پورې زیات تړاو نه لري، بلکې هغه د سولې پراتونکو مذاکراتو کې چې په حقوقي باندې بحث کیږي په حقوقي پورې تړاو لري. د اجنډا فاکله زمون اجنډا همدا ده چې هم په اصول موافقه وسی، هم په یو اوربند موافقه وسی، او هم د مذاکراتو په اساسي لیدلور چې باید زر تر زر د یو مشخص زمانی یا وخت په درلودلو سره په اساسي او مهم موضوعاتو باندې بحث وکړي چې په یوه کې دراتونکو جوړښتونو ټول موضوعات شامل دي.
د ولسمشر غنی د سیاسي چارو سلاکار او د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اکرم خپلواک د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د بازار شاوخوا کلی د جګړو له امله تخلیه شوی.
جنګونه بدانی و د طالبان په کورانې نه ماته کورونا موانون ولګېدل، کورونا یې لاګاز کړو، ګورې مې یو کنال مسای زخمي سولې خو زمانه اوس پنګره مې ورې پاته ده. د مسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانی کې په لوکټو کې په کډو کې مې ځان راستنې ده. تر په دې ما ته مو خدای په تاسو خو
د قرباغ د جګړو زپلو پاړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي، او د کندهار د ټول سوالیو د جګړو زپلو حال هم درکو.
د کریې ځای نه راکیده چې نو ته کریې د غواو غخانه په خو به موته وو، بس په 15 در په ښار کې بمبار وو، تیارې وو، جنگونه وو، مالي خلک هم شهیدان دي، طالبان هم شهیدان دي، د حکومت هم پر عمر شهید امریکا ده شهید دی. ویني ودی به سرګندا په کوڅه کې د انسانانو سرونه ما په دغه خپل سترګو وو، ما درې سرونه راوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لو د ماښام تر په منځني صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. دا ساجرړو پروانه خبری مجله کې زحمت شور ساسو کوربیم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري په دې خبری مجله کې ترونی مو په جوله تاسو سره ما په ونی مو بچي د ساجرړو نه بل خبری مجله اوریدل شي. خو زموږ پرونی د سهار لو د ماشام ترو وجو پورې د عمل لري، و په جو 15 دقیقې شوي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
د امریکا ملټری ټایمز رسپانې په پرونی غنه کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو پوز له افغانستان د وټولو لپاره د تیاری په لړ کې لدی هواده د تجهیزاتو پرېستلو پیل کړی دی. د رسپانې پر اساس د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل پوز نه یوازې د خپل وسلو او وسایلو په ایستلو د میټر لمړی وړاندې پیل کړی، بلکې له سیمه ایزو قراردادګانو سره قراردادونه زیات کړی چې په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د میل لمړی څخه بل افغانستان د ځواکونو او تجهیزاتو استل پیل کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وروستي پریکړې سره سم ټول امریکایي پوځان او وسایل به د سپتمبر تر 11 میل افغانستان ولېشتول شي. حاضر دمه په افغانستان کې 9500 بهرني پوځیان میشتي چې 2500 امریکایان دي او 2000 نور د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان دي. ملټری ټایمز رسپانه لیکي د امریکا پوز د تیر کال په فبروري کې له افغانستان د ځواکونو استل پیل کړل او خپل کوچنۍ اډې باندې کړې. رسپانې د پینټاګون د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی همداراس لیکلي له همغه وخته د امریکا پوز خپل تجهیزات لیشتوي، خو سره له دې چې د ځواکونو استلو ته تیاری روانه ده شاید تر څو نه یو پوری د ځواکونو د وټلو بهیر پیل نشي. دغه چارواکي دا هم ویلي تر هغه به د ځواکونو وټل پیل نشي چې پاتې اډې تړل شوی نه وي. ملټری ټایمز وایي دا سي نشیل دل کیږي چې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11 پورې ووځي. د سپتمبر 11 په نیویارک او واشنگتن کې د القاعده شبکې له لوري د تروریستي حملو له شلمې کالیزې سره برابر ده. د چهارشنبه په ورځ د جرمني دفاع وزیر ویلی و چې په کابل کې د ناتو لغوس ملاتړ ماموریت سره د پوځي پلان جوړونکو خبرې روانې دي چې ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر 4 پورې له افغانستان وېستل شي. د افغانستان پرشودل تاریخي تیروتنه ده. دا د نیویارک ټایمز رسپانې د ویلې کني صادلیک ته چې بریټ سټیفنز لیکلی ده. لیکوال وایي یو ځل دوبۍ څخه کابل ته تلم، په الوتکه کې د افغانستان د فوټبال لوبغاړي او څونجنې هم کابل ته روانې وي. دوی خبرې کولې او خندلې کله چې ولسمشر بایدن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړه. همغه کسان راپسره شول. هیله لرم چې هغوی به مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ته ورسیږي له افغانستانه ووزي. لیکوال وایي سره لري چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره ځواکونه ونه لیږل چې د افغان ښځو وضعیت ښه شي، خو عملا میلیونونو نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. ګڼ شمېر نجونو په دې موده کې لوړې زده کړې وکړې، ډاکټران شوې او په دولتي پوستونو کې کار کوي، خو دغو ښځو ته اوس شاړول کیږي. همدارس هغو نور افغانانو ته چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او خلکو ته د ښه ژوند برابرولو لپاره هلې ځلې کړې دي.
غزنی شرط له قرباغ ولسوالی څخه کډه شوی کډوال وایي حکومت په قرباغ ولسوالی کې امنیت ټینګ کړی ترڅو دوی بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. دغه کډوال لا سر زی وړاندې د دې ولسوالی په مرکز د طالبانو له بریټ ورسته لخپل کورونو به ځای شو.
څنګه ولو بده دی ولو طالبان په کورانه نه ماته کورونه ما وانه ولاګي د کورونه لاګر کورې مې خپل مسای زخمې سواله خو زمونه سپنګره مې ورې پاته د دالمسیان ما راستنې په ماینو کې په بده نه کې په لوکټو کې په لوک کې مې ځان راستنې د خپل ما ته مو خبره کوته.
تقریبا د شپې ته کلانه شزه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ له میدانه کلی څخه لاس ورځي وړاندې د سختو جګړو لامل د غزنی مرکز تر کډه سوي چې دا وخت په ثقافت مانی کې د کډوالۍ ژوند کوي. په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو لامل له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوي او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې د ننه امن او سیمو ته بي ځای سوي دي. دغه کډوال غشتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت په مخه ګړندګامونه پورته کړي. دوی وایي هلته اسره کورونه پرې ایښي دي، غواوي څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي. په غزنی کې د سولې ولسی حرکت سیمه ایز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړی دی چې ته د ولس کور په خالقه او ته ورته وایې چې اوس له دې ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباس او زه پکې سنګر نیسم. نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا غږ دی چې د خدای لیاز ومني، د ولس په سر باندې مه سپرېږئ. نور ولسمشره تا ته چې رایه درکړې دی ولس درکړې دی، ولس غم وخوره.
د غزنی چارواکي بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو، جوماتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتی دي. د غزنی امنیت قمندان حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر دی احتیاط نه کار اخلو، یا د موږ عملیات لږ ځنډنی دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا ازادۍ رادیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي، له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ شول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلې دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
د قرباغ له بېځایه شویو د کندهار بېځایه شویو ته مخه کوو. په کندهار کې د ځوانانو یو رضاکاره ګروپ له شاوخوا زر بې ځایه شویو کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دی راپورت.
په یوه قطار کې ولاړ سلګونه خلک د مرستو ترلاسه کولو انتظار کوي. دا کسان د پنجبایي ولسوالۍ د سپیروان، چلغور، دواب او سلبات سیمې اوسېدونکي دي چې د جګړو له امله د دې ولسوالۍ نسبتا امن سیمې صالحانو ته راکډه شوي. له دغه کسانو یوې محمد جان دی چې د ماینونو او جګړې له ویرې خپل کور ته نسي تلای. د محمد جان سره د ځوانانو یو رضاکار ګروپ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی د خپل بد حالت د بیانولو ترڅنګ وایي چې ورسره سوي مرسته د یو څه وخت لپاره بس نه کوي.
او نن را باندې مشته ګولی را باندې مشته مردک راتل را کوم شته بالا مو کښنه اندر لاس نیول درته ستل مو بالا پښیال نه لدلته یت تک چا راوړ چا زرنج کړه کړه چا پنځه کور پک راوړ بس دغه سره غورځدل و اوس دوام لار باندې نه تلای سونه مینه نه یې شه په ما اند شان چې ول مرتلار نه مال نه شه پدغه نو فلای امنیا چرانس چې موږ پر نو کې پر قرار اس موږ یو په ګولا ماړو شو یا یو مين ته واسو موږ دغه خوشتنه چې ارامې راسي وسلای تر اس دغه د څو ورځې کفایت کې نو داسې د دغه کفایت خونه کې د څو ورځې کفایت مو کې.
د کندهار ښار په دیارلسمه ناحیه کې بیا د ارغنداب ولسوالۍ سلګونه بې ځای سوي کورنۍ چې میرمنې هم پکې شاملې دي د مرستې په تمه دي. خدیجه یو له دغه میرمنو ده چې د جګړو له ویرې کندهار ښار ته راکډه شوې او غواړي د ځوانانو د یو رضاکاره ګروپ مرسته شوي خوراکي او غیر خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغه مرستې د اړتیا تر څنګ د غې لپاره یو بل ستونزه د کور کرایه ده.
خو خواب موته وو بس په پنځه زر پسپار بمبار و تیارې وې جنګونه وو مالي خلک هم شهیدانه ده طالبان هم شهیدانه ده د حکومت هم تر عمر شهید امریکا ده شهید دی ویني ودی به یې سرغنده په کوڅه کې د انسانانو سرونه ما په دغه خپل سترګو وو ما دې سرونه راوي.
د جګړو له امله پر یو وخت د ارغنده او پنجبایي او جړی ولسوالۍ څخه د زرګونو کورنیو بې ځای کېدل یو ناورین وو چې نه یوازې حکومت او مرستندوی بنسټونو ورسره د لومړنیو خوراکي توکو د مرستې بهیر پیل کړ، بلکې د ځوانانو یو رضاکار ګروپ هم د دغه بې ځای سو کورنیو سره د مرستې لپاره لاس په کار سو. د دغه رضاکار ګروپ د غړو شمېر څلوېښت تنه دی چې د خلکو پر کورونو او دفترونو ګرځېدلي استعمالي جامې، توسان، نقدې پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول کړي او د یاد ولسوالۍ د جګړې بې ځای سو کورنۍ ته ورکړي. د دغه رضاکار ګروپ مسؤول او د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر حفیظ الله پوپلوي د شاوخوا څوارلس کورنیو تر سروې وروسته د شاوخوا زرو بې ځای سو کورنیو سره مرسته وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې دوه هغه زندانیانو ته د اعدام سزا اورول شوې چې د اسلام پیغمبر ته پسپکاوی تورن شوي. دغه زندانیان د 2000 کال په می میاشت کې لنیول کېدو وروسته د ایران عراق زندان ته لیږدول شوي وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین درسره شریک کړي.
د ایران د مرکزی ولایت عراق یوې محکمې دو زندانیانو ته د اعدام سزا صادره کړه. د اسلامي سزا او د قانون لمخې هر هغه څوک په اعدام محکومیږي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی یا ښکنځلې وکړي. د دو زندانیانو له ډلې د یوه هویت مشخص شوی چې نوم یې یوسف مهرداد او د دریو ماشومانو پلار دی. دی د اردبیل اوسیدونکی دی. د دواړو زندانیانو محاکمه د عراق ولایت په محکمه کې ترسره شوه او دوی ته د اعدام سزا د زندان دننه اعلان شوې ده. د ایران حکومت د کفر ویلو له کبله خلکو ته د اعدام سزا اوروي، خو د سیاسي او مدني حقونو نړیوال تړون یا میثاق دا سرغړونې جدي جرم نه ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان تېره سې شنبه په خپل یو راپور کې وویل چې 2020 کال کې د اعدام سزا د وړم کال پرتله کمه وه. تیر کال په ټوله نړۍ کې ټول ټال څه باندې 400 اعدامونه اجرا شوي چې په یوه لسیزه کې کموالی ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې ایران د هغو هیوادونو په سر کې دی چې اعدامونه پکې اجرا کیږي. په راپور کې راغلی ایران تیر کال 246 کسان چې په بیلابیلو جرمونو تورن وو اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی داسې انګیري چې ناثبت شوي اعدامونه به له دې هم ډیر ترسره شوي وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لاند خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی پټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. نامعلومو وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې چې یو قومي مشر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وای چک او روسیه به په خپلو سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري. او د روسیې د دفاع وزارت وای له لوړې کچې پوځي مانوري وروسته یې کریمیا ته له نږدې سیمې بیرته خپلو دایمي اډو ته د پوځیانو ستنول پیل کړی دی. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولی شئ. د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
فاطمه نورستانه یمد علوم اکادمی د ژبه ادبیاتو د مرکز علمی غړی.
استاد راځول تاسو خپل شخصي ژوند ته تاسو سره لدی چې دلته په دفتر کې کار کوي ډیر مسولیت لري، د کور کارونو ته ځان سره هم رسوي.
د کور کارونه اوس په خو وختونو کې خپله مجبورم چې داړه کار میکنم. اوس چې شکر جنی دی پیغلې دی هغه د کور کار کوي، بیا هم د مور مدیریت ته ضرورت شته چې باید یو ګورش کار څنګه د کوم ځای د دوی نه کار پاته دی. مدیریت اوس لرم، یعنی ډیر را باندې بوج نه دی. اړیکې مجبور د چا کور ته راشه در شهد دی پلانونه میلمستیاګانی چیرته ورتک د مبارکۍ ته ورتک دغه کارونه بیا زمونږ دی. نو د کور بیا وړه کار نه دی بچیانو.
بله، هغه وخت چې پښمان وړه و څنګه دواړو کارو ته رسیدلی؟
ولا ډیر په مشکلاتو، کله کله خدای دې ورسره خو کی خاوند میرا سره مرسته کوله. واقعیت به چې ماشومان پر روزنه کې د سودا پر اورول کې حتی په خلی کې زما خو په یاد چې په خدای بای کاو چیز مصروف اومه، خو یعنی زوانی و کولایم شو.
هغه مېرمنې چې کور بیرون دند لري په کور کې د نور همکاري څومره دوی ته ضرورت او اړتیا ورته لري؟
ډیره زیاته ځکه چې هغه بیرون په کافی اندازه ستړي وي چې کور ته راشي او یا آرام فضا ته یو ګیلاس ګرم چای ته یا قهوه ته ضرورت لري. چورته په مخه کې خو تر څو چې هغه یو حالت خپل ستړیا خپل رفع کی او بیا راشي کور ته، ځکه چې د محیط بدلون ده. کور ته ستړي راځي تقریبا یو ساعت نیم ساعت په کار ده چې هغه بیرته آرامتیا ترلاسه کی او بیا د کور شیان ته متوجه تغییر د محیط ده. کنه
په اخر کې کدار تو وایي چې آیا دا خو څه عیب نه ده که نارینه له مېرمنې سره د کور ګډ کار په شریکه وکړي؟
معلومدار چایب نه ده، ځکه چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې هغه ډوډۍ چې وای تاسو خوړلې موږ چې اورېدلې د روایتونه دي. نارینه ته ویل شوی دي چې هغه ډوډۍ چې تاسو مېرمن راوړي تاسو په سرخانه کې دي که تاسو وانډه پکې نه یا تاسو ته حرام ده. که موږ مسلمانان اوسو باید دي د محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت باید تابع ولرو او د هغه باندې پیروي وکړو. په دې کې نه ډیر د کور فضا ډیر ښایسته کیږي، په دې په یعنی دا خو شریک ژوند ده. په شریک ژوند کې د دواړو وانډه ډیر خوند هم کوي او دوارو خواه تا آرام تیم پیدا کهی.
دیر زیاد من تا زنده ایوسی
سلامت ستاسم. دیر من
دا سزی رډو د خبري مجله مهم دومره وال به تاسو مشپرونه د ماشام تر او بجو پورې ادامه لري. په بلې خبري مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین.